ازادي راډیو ته شرح لاس نن دوشنبه د ورین هم نیټه د 2023 میلادي کال د مارچ له 9 نیټه سره برابر ده. زمل علي بشیر يم، تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي راډیو اونیز پروګرام مخکښ شذ خبريږي چې زبې په ژوندۍ باندې پر مخ وړم، خو تر هغه مخ کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لنورياس نوري څخه اورو.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیل شوه. د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پوځ لخوا د ځواک مرګونې کارونه وغندله. اور وژونکي لا هم د اندونیزیا د تیلو په تر ټولو لوی تصفیه ځای کې د لګېدلي اور د مړه کولو هڅه کوي. د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیل شوه. دا غونډه چې د دې پروسې نهمه ده، د سولې او پرمختګ لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم جوړیږي او په دوهمه ورځ به ورته افغان ولسمشر اشرف غنی او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویناوې وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې غونډه کې د ګډون لپاره نن دوشنبه ته ورسېد. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله من ده چې دا غونډه به چې د شاوخوا اولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي، د افغان سولې لپاره د سیمه ییز اجماع له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
د دې غونډې موخه په افغانستان کې د سولې د ثبات د ملاتړ په سلسله کې د اجماع تقویت، د سیمې د هیوادونو اقتصادي، سیاسي او امنیتی همکاریو پراختیا.
د آسیا زړه استانبول پروسه د 2018 کال په نومبر کې د کابل او انقره په نوښت رامنځته شوې او سګنۍ غونډه یې داسې مهال جوړیږي چې په پام کې ده په راروانه اپریل میاشت کې استانبول د افغان سولې د یوې بلې مهمې غونډې کوربه وي. د افغانستان دفاع وزارت په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د استخباراتي مسؤول نیول کېدو خبره کوي. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د شفیق الله په نوم د طالبانو استخباراتي مسؤول په شیرزاد ولسوالۍ کې د کماندو ځواکونو په عملیاتو کې له دو نورو مشکوکو کسانو سره یو ځای نیول شوی دی. د عملیاتو د دقیقې نیټې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د زعفرانو د کښت د زیاتوالي خبر ورکوي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ رئیس حفیظ الله سعیدی ازادي راډیو ته وویل د کندهار اقلیم د زعفرانو کرکیلې ته ډېر مناسب دی او زعفرانو یې هم لکه د هرات د زعفرانو په څېر ښه نتیجه ورکړې ده. د کندهار د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی شبیر احمد لومړنی کروندګر دی چې د لومړي ځل لپاره یې 9 کاله مخکې په خپله ځمکه زعفران کرلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د زعفرانو د کښت لګښت کم خو عاید زیات دی او هم د کوکنارو یو ښه بدیل دی.
هغه وخت چې دولت هېڅ زعفران چې ته دغه نه و، موږ خپل په امکاناتو د ایران څخه تخم راوړ دي، هلته مو دا کښت کړی دي. هلته زموږ سره تقریبا تر 500 پورې زنانه کارکوونکي مصرفوي په دغه وخت کې، ځکه دا تر نارینه و ښځینه ښه کولی شي.
د کندهار د کرنې او مالدارۍ د رئیس ښاغلي سعیدي په وینا په کندهار کې اوس ډېرو بزګرو د کښت مخه کړې او په دې ولایت کې اوس هر کال شاوخوا 50 کیلوګرامه زعفران تولیدېږي. د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پوځ لخوا د ځواک مرګونې کارونه وغندله. لکه چې د برما پوځ قدرت په لاس کې اخیستی او پر کودتا ضد مظاهره چیانو یې تاوتریخجن فشارونه راوستلي، تېره شنبه تر 90 د زیاتو کسانو د وژل کېدو له کبله یوه خونړۍ ورځ وه. ولسمشر بایدن پرون په واشنګټن کې خبرلانو ته وویل دا وحشتناکه او غوسه پارونکې پیښه ده. اروپایي ټولنې هم په برما کې د مظاهره چیانو په وړاندې شوی تاوتریخوالی غندلې او د نمنلو وړې بللې دی. دا عکس لملنه وروسته له هغې څرګندېږي چې د لسګونو هیوادونو پوځي مشرانو د برما د پوځ لخوا د ځواک کارول وغندل. دوی تېره شنبه په یوې ګډې اعلامیه کې وویل په برما کې پوځ د خلکو په وړاندې خپل اعتبار بایللی دی. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د ملګرو ملتونو له چارواکو سره له نړیوالو ادارو سره د امریکا د همکاري د بیا پیل پر موضوع خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي بلینکن به په آنلاین ډول په دې غونډو کې د نړۍ له لویو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره د 2 اړخیز سیستم له لارې کار کولو ته د امریکا پر تعهد ټینګار وکړي. د اعلامیې له مخې د بهرنیو چارو وزیر به د پاریس له تړون او د روغتیا له نړیوال سازمان سره بیته دی یوځای کېدو ترڅنګ د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د جو بایدن د ادارې د همکاري پر دوام بحث وکړي. د امریکا پخوانی حکومت د پاریس له تړون څخه وتلی و او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یې همکاري کمه کړې وه. انتونی بلینکن به د امنیت شورا د یوې جلسې مشري هم وکړي چې په سوریه کې به پر بشري وضعیت او په دغه هیواد کې د اوربن لپاره د امریکا پر ملاتړ به پکې خبرې وکړي. اور وژن کې لا هم د انډونیزیا د تیلو په تر ټولو لوی تصفیه ځای کې د لګیدلي اور د مړ کولو هڅه کوي. دغه اور د تیرې شپې په نیمه کې د بالونګان په تصفیه ځای کې چې د تیلو دولتي کمپنۍ چلوي لګیدلی دی. چارواکي وایي 15 کسان په روغتون کې بستر شوي چې سوځیدنې جدي دي او 15 نور برسیرن سوځیدلي دي. له نږدې کلي څخه په سلګونو اوسیدونکو نورو ځایونو ته لېږدول شوي دي. د تیلو دغه تصفیه ځای چې د پلازمینې جاکارتا د ختیځ په 200 کیلومتره کې دی، د ورځې 1,500 بیرله تیل تصفیه کوي. د چک جمهوریت میلیارډر پیټر کلنر د امریکا په الاسکا ایالت کې د هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه کې مړ شو. 55 کلن کلنر د فوربس مجلې په حواله د نړۍ اته شپېتم شتمن کسو چې د مجلې شتمني 1.5 میلیارډ ډالر اټکل کړی ده. د الاسکا ایالت چارواکو ویلي چې په دې پیښه کې تر اوسه ایالت نه دی روښانه شوی. له کلنر سره څلور نور کسان هم مړه شوي او یو ژوندی پاتې دی چې وضعیت خطرناک دی. کلنر په 1991 کال دوه کاله وروسته له هغې چې په پخوانۍ چکسلواکیا کې کمونیستي رژیم ړنګ شو، د کاپي ماشینونو د پلورلو سوداګري پیل کړې او د پی ډي ایف په نوم یې د پانګونې یوه مالي ماسه جوړه کړې وه. د کلنر کمپنۍ له خپل هیواد سره د کورونا په وړاندې د مبارزې په برخه کې په میلیونونو د مصنوعي ساه ایستلو او د کورونا وایرس ټیسټ کیټونو مرسته کړې وه. د چک صدر اعظم اندري بابش د کلنر پر مړینې ژور خفګان څرګند کړی او هغه یې د نه منلو یوه غمیزه یاده کړې ده.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکخه شزی تشرغ لاست. زه ملالی بشیر یم، د خبرونې تخنیکی پروډوسر طاهر روشاندی. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمنه امینه فنا ده. اغلې فنا شاعره ده، دا د توبا تر سیوري لاندې په نوم شعري ټولګه هم لري. اغلې فنا د پروان ولایت اوسیدونکې ده چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. اغلې فنا، خبرونې ته ښه راغلاست.
د لوی او بخونکي سیستم تعالی په نامه سلامونه اغلې ملالی جان تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمن همکاران او ریدونکو ته خوشاله یم تاسو سره خبرونه کوم.
امینه جانی، له تاسو هم ډیره مننه چې وخت مو وایستې او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. لومړی خو په دې اړه که تاسو زموږ اوریدونکو ته وایست امینه جانی چې تاسو شاعري کوي، تاسو د شاعري تمرکز پر چی شي، پر کوم موضوعاتو دی؟
ډیره مننه مرادی جانی. زما د شاعري د څه خاص موضوع شعر کې ځنه تاکم او خو هر کله چې د هر حالت نه زه متاثره شم هغه ته شعر لیکم او کله چې یعنی کوم خاص هغه ورته نه تاسم چې ټول شعرونه مې په هغه یو برخه کې هر کله چې هر حالت نه متاثره شم هغه ته شعر لیکم.
ستاسو شعري ټولګه د توبا تر سیوري لاندې نومیږي، دغه څه معنی لري؟ که تاسو یو ردونکو ته یو څه تشریح کړئ او دغه ټولګه څه وخت چاپ شوې ده؟
د توبا خو د جنت کې یو نه ده، د هغې نوم دی. زما دا نوم ډیر خوښ و او دا د توبا دا به ما به کله چې د حافظ شعرونه به مې لوستل هغه کې ډېر د توبا د ونه ذکر شوی و، نو په ما به ډېر خوږ لګېده دا نوم. هغه کوم شعر کې به کوم بیت کې به چې دا ونه د دې ونې نوم به ذکر شوی و هغه بیت به راباندې ښه لګېده. نو زما دا ان کې یو انځور و د دې ونې چې ماړه په جنت کې به دا څنګه یو ونه وي. نو بیا مې خپلې ټولګې ته هم یو یو قصیده هم د کتاب کې ده، په همدې نامه یو غزل هم ده. نو ځکه بیا مې د ټولګې نوم هم همدا د توبا تر سیوري لاندې کړ. او بله پوښتنه مو بسې چې
بلې ما وویل چې څه وخت دغه کتاب چاپ شوی دی؟
تقریبا دوه کاله کېږي چې چاپ شوی دی.
امینه جانې، تاسو په اوسنیو شاعرانو کې که د خپل خوښې یو څوک راته یاد کړئ، او په پخوانیو کې تاسو حافظ یاد کړ، د پښتو په شاعرانو کې تاسو څوک خوښ دی؟
پښتو کلاسیک شاعران مې لوستې دي. کلاسیک که هم خوشحال بابا شاعري مې ډېره زیاته خوښېږي، داسې د نورو کلاسیک شاعرانو خو په معاصر کې د حمزه بابا، د استاد پسرلی شاعري ډېره مې، د کاروان صاحب شاعري لوستې ده، همداسې د سالک صاحب، او د نور د استاد درویش درانی په خدینه کې هم د ډیرو شاعرانو چې اوس ولما ډیرو شاعرینو نو ته خوږی لکه میرمن پروین ملال د همداسې اغلی صفی صدیقی او شفیقه خپلواک داسې ډیر شاعران دي چې اوس د نعیمه غنی ډیر شاعران دي چې زما شعرونه خوښیږي او ښه شعر مې د هر شاعر خوښیږي چې ویل ولم ستاسو شاعرې مې خوښه ده
امینه جان ستاسو لطف دی ډیره مننه د شوزو په برخه کې چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې شوزو ل ډیرو ناخوالو سره مخامخ دي دوی ته د افغانستان د اساسي قانون لمخې او همدارز د افغانستان د هغو مذاهب لمخې چې د افغانستان وګړي یا افغانان یې تعقیبوي او ور باندې باور لري د هغو لمخې ورته هغه حقونه نه دي ورکول سوي چې باید ورکول سي نو آیا د شوزو په برخه کې تاسو کومه شاعری کړی ده؟
بالکل ستاسو شعرونه چې هغه ډېر ناخوال دي زمونږ په ټولنه کې چې هغه زمونږ خویندې ورسره لاس او ګریوان دي چې هغه د تعلیم نه محرومیت دی او ډېر نور محرومیتونه دي او کتاب کې مې دا شعرونه راغلي دي چې همدا محرومیتونه پکې یاد شوي دي او دا وروستی غزل مې هم چې آخر کې مې لیکلی ده په همدې اړه ده بیا به درته خبرونه کې درسره شریکوم انشاءالله
مننه امینه جانی که تاسو موږ ته په دې اړه وایئ چې د خپل کتاب څخه تاسو کوم شعر تر ټولو ډیر خوښتي او آیا کولای شئ چې موږ اوریدونکو ته خپل کوم د خوښ شعر ووایئ؟
کتاب کې هم دې تاسو یو مسته چې زما د نادر شي خاطرې لرم یم دې مې خوښيږي خو اوس به تاسو ته یو دې ورسته کې چې وخت تاسو په ستنه او د ښځو په اړه د ځینې محرمیتونو په اړه د همداسې وروستی کښې مې چې کوم شعر لیکلی ده نو هغه وروستی شعر تر ټولو سره کې ډېر ګران وي که نه هغه به درته ولولم که ستاسو اجازه وي.
مهرباني وکړئ.
غزل ده وایي: خبرې د زړه وکړم که کراره غلی کښېنم، خبرې د زړه وکړم که کراره غلی کښېنم، شور جوړ کړم یا غشم کلدارا پلکینا. ژوندون شیرین مزل دی چې دیش وي هم سفر، ژوندون شیرین مزل دی چې دیش وي هم سفر، نو زه ولې تنها پر دغه لاره پلکینم. زما او د هافورې هدیرې نو څه توپیر، زما او د هافورې هدیرې نو څه توپیر، چې هیلې زړه کې خښې کړم او یاره بلې کښېنم.
وا څومره ښایسته.
قاتله یم قاتله یم د خپلو احساساتو، قاتله یم قاتله یم د خپلو احساساتو، تر څو پورې چې زه د چا لپاره غلی کښېنم. مجبوره یم چې خپل دردونه پټ کړم پان له ځانه، مجبوره یم چې خپل دردونه پټ کړم پان له ځانه، کمرمه کرغېږم یم ناچاره غلی کښېنم. پر ذات دی فنا هر ستم روا په چوپه خوله، پر ذات دی فنا هر ستم روا په چوپه خوله، تر داره غلی درومم تر سنساره غلی کښېنم. د زړه خبرې وکړم که کراره غلی کښېنم، شور جوړ کړم یا غشم کله ډاره پلې کښېنم.
ډېر ښایسته ډېر ښایسته امینه جانې. قاتله یم د خپلو احساساتو تر څو پورې چې زه د چاله پارا غلی کشینم امینه فنا لمرسره په مخکشی شدی پروگرام کې ګډون کوي. امینه جان شاعره ده او د توبا تر سیوري لاندې په نوم شیری ټول ګلری او هم دا اوس لمرسره په دې خبرونه کې ګډون کوي. اوریدونکو تاسو کولای سي چې مشته زنګ وهي او لمرسره په دې خبرونه کې ګډون وکړي. ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون کولای سي او لمرسره خپل نظر هم شریکولای سي. د تلیفون شمیرې دي 0500222555 او 0999203540. له شدینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته تلیفون وکړئ. زموږ له میلمنې څخه امینه فنا جانې څخه که تاسو کومه پوښتنه لرئ کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. امینه جانې تاسو د بلې په افغانستان کې ستاسو په فکر باندې د شدینه شاعرانی چې خپل شعر وایي په میرمن بهیر کې داسې شاعرانی هم ځینی وختونه ګډون کوي چې هغوی نس کولای خپل نوم یاد کړي حتی او د بیرې څخه خپل مستعار نومونه ایږدي. دغو شاعرانو په اړه تاسو څه فکر کوي؟ آیا دوی په یو ډول باندې د دغه ټولنې په اتلانو کې نه راځي چې پر تهدیدونو سربیره دوی بیا هم خپل شعر او خپل احساس راپورته کوي او تر خلکو پورې رسوي؟
بالکل واقعا دا وایي په اتلان کې راځي چې یعنی دومره دوی حتی خپل نوم نسي یادولی، خپل اصلي نوم اخیستل دغه حق نه دوی محرومه دي، خو بیا هم دوی دا جرأت کوي چې هغه خپل احساسات خپلې ټولنې سره شریک کړي. واقعا دا خوند دی، ډېر پېژنم چې هغوی زما نږدې ملګري دي چې ډېر محرومیتونه لري، دومره ډېر دومره ښه شعرونه لیکي چې واقعا کله شعرونه دواړم حیرانه شم. مګم دوی حتی د خپل نامه د اصلي نوم اخیستلو نه ویرېږي، دا یو ډار ورسره وي، خو مګم بیا هم دا جرأت کوي چې دوی خپل احساسات خپلې ټولنې ته ورسوي یا خپل رګ اوچت کړي. خو هیله ده چې په دې هیله چې یو وخت داسې ورځ راشي چې هېڅوک دغه ویره ونه لري، دغه ډار له منځه لاړ شي، هېڅوک په ډاډه زړه خپل احساس او خپل نظر څرګند کړي. اندهله
بلی امینه جانې مننه چې تاسو لمر سره یاست. تاسو سره به خبرو ته دوام ورکو. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه هم را سره پر لیکه ده. اوریدونکو د خبرونې دوهمه میلمنه مروه اتسکزی نومیږي. غلی مروه د هلمند ولایت د ښوونکو او مدني فعال ده او د ځوانانو خوځښت په نوم د یوې ټولنې غړي هم ده. غلی مروه خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه ژوندۍ اوسئ. لومړی د هر څه نه مخکې زه خپل نیکې هیلې او سلامونه احترامات خپل هغو وړونو او خویندو ته وړاندې کوم چې دا مهال زما غږ اوري.
ډېره مننه مروه جانې چې تاسو وخت په ایستې. زموږ سره په دې خبرونه کې لومړی میلمنه امینه فنا ده. دا لمر سره په دې خبرونه کې خبرو ته دوام ورکوي او تاسو سره به هم خبرو ته دوام ورکوو. خو تر هغه مخکې به زه ورسم خپل ځینو اوریدونکو ته که دوی زموږ له تاسو سره کومه خبره شریکول غواړي، کومه پوښتنه درڅخه لري له امینه فنا څخه او یا هم له اغلی مروه اسیکزی څخه اوریدونکو ز به ورسم یو ځینی تلیفونونه برا واخلم. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. ډېره مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلی دی. تاسو مخکښ شدی پروګرام اوریز. موږ میلمنی امینه فنا او مروه اسیکزی دي. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
دغه یو څه کار دی چې کوم ډول نه رسن سلام تقسیمې کوم د ته مهمانه تن همکاران تن هم چې نه امي وخت نه همکار تخنیکی ته کار څنګه مې جان ور وکړي دی واسو کې څه در مزات نه خوين.
ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. په راتلونکي کې به هم تاسو نظرونه اخلو ازادي رادیو ته زنګ ووهئ. موږ خوشاله کیږو چې موږ شدینه اوریدونکي موږ ته زنګ ووهئ او موږ سره خپل تفسیر شریکوي. اوس ورځم یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلام علیکم. جوړ پخیر.
وعلیکم سلام. مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
او جعفر د کندهار تاسو تلیفون په لیکم. تاسو خواندو ته هم سلام وړاندې کوم. او تاسو ته خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. زما د سلاګانې څخه یو وړاندیز ده، که چیرې د سولې پاکله باندې یو شعر موږ ته وړاندې کړي ډېره مننه به یې. او دا سبزي خوست هم یوه بله پوښتنه ده چې د بازاري خوندو تعلیم یافته ښځو پاکله باندې دا څه نظر لري، او کومې سرسري چې په اطرافو کې اطرافي سیمو کې ژوند کوي د هغو دپاره څه پیغام لري؟ دغه مې وړاندیزونه وو، نور وخت نه ضایع کوم.
مننه جعفری صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دي. ستاسو دواړې پوښتنې مو واخیستې. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته، که څوک پر لیکوي پوښتنه کوم، فکر کوم چې رابطه قطع سوه. بلې امینه جانې، تاسو د زموږ د اورېدونکي جعفری صاحب غوښتنه واورېده. دوی ویل چې که تاسو د ښځو په اړه کوم شعر ویلی وي، نو تاسو آیا غواړئ په دې اړه باندې دوی ته ځواب ووایست؟
فکر کوم د سولې په اړه ویل چې د سولې په اړه یو شعر
د سولې بېخي سمه ده. اوکې، مننه وبخښي،
هیله کوم. بس سمه ده، بیا چې مخته شعر به ورته واورم د وطن په اړه، د سولې په اړه انشاءالله.
بلې، اوس که ستاسو سره شعر وي د سولې په اړه دوی ته یې اورولی شي؟
یو داسې یو شعر ده، البته د وطن د حالاتو په اړه ده، چې یو یا ځینې شعرونه وي چې انسان ناهیله کوي، یو څه هیله بښونکی شعر دا به ورته واورم، هیله ده چې خوښې شي.
مهرباني وکړئ.
وایي: د ژوند په توره دښته مې کرلې ده رڼا، د ژوند په توره دښته مې کرلې ده رڼا، په سپینو سپینو اوښکو مې پاللې ده رڼا، د دې فصل حاصل به مې شپه مخې کړي حیران، د دې فصل حاصل به مې شپه مخې کړي حیران، په لور مې د لمرین نظر پرېبلې ده رڼا، د کرکې تیارو سمڅو ته به هم ورسوي، د کرکې تیارو سمڅو ته به هم ورسوي، د مینې په وزرو مې پارلې ده رڼا، چې زما له زندګۍ نه یې توګلې ده رڼا، چې زما له زندګۍ نه یې توګلې ده رڼا، هغه ته مې هم سترګو تسولې ده رڼا، د تللې یار له مخې نه به خوستښتي تیارې، د تللې یار له مخې نه به خوستښتي تیارې، د تلو په وخت کې ما پسی شندلې ده رڼا، خالق زما ظلمونه او ظلمت نه خوښوي، خالق ځکه ډالۍ کې رالېږلې ده رڼا، زما رنگین فطرت یې دی له کیفه مالامال، زما رنگین فطرت یې دی له کیفه مالامال، زما د زړه رګو کې بهېدلې ده رڼا، عجیبه پیسلتیا لري عجیبه شان چستیا، خو نن په غزل کې شرنګېدلې ده رڼا، له هغې ورځې پس یې د لفظونو غوري نور، له هغې ورځې پس یې د لفظونو غوري نور، فنا چې ستا د عشق لپه کې خلې ده رڼا، فنا چې ستا د عشق لپه کې
ډیر ښایسته. مننه چې زما له زندګۍ نه یې توژلې ده رڼا، هغه ته مې هم سترګو څڅولې ده رڼا. اورېدونکو، تاسو د امینه فنا څخه د دې په خوله باندې شعر واورید. زموږ د مخکښې ښځې پروګرام لومړۍ مېلمنه ده. اوس هم ورځم د خپلې دوهمې مېلمنې پر لور، مروه اڅکزۍ راسره پر لیکه ده. مروه جانې، تاسو په هلمند ولایت کې ښوونکي او همداراز مدني فعاله یاست، د ځوانانو خوځښت په نامه د یوې ټولنې غړي هم یاست. دغه ټولنه کوم مهم فعالیتونه کوي ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دغه ځوان ټولنیز خوځښت ټولنه چې ده دا زموږ د یعنی د ځوانانو موږ په دې ټولنه کې خویندې لرو، هم وړونه لرو چې موږ په همګډه په همغږۍ سره موږ کار کوو په هلمند ولایت کې، یعنی د ښار په صفولو کې، د ښار په پاکولو کې، موږ د ښاروالۍ په بخش کې بیل بیل پروګرامونه لرو، موږ د ښاروالۍ سره کومک کوو، یعنی د ښار د خلکو، موږ د ښار د نفوس دې ته هڅوو چې راسي راوپاڅېږو، چې موږ خپل ښار پاک نه کړو کولای شي، موږ ځوانو هر څه کولای شو، یعنی د ځوان د تشویق لپاره موږ داسې هلې ځلې کوو، او داسې روغتیایي د روغتیایي په بخش کې په ښار کې په هلمند کې داسې ډېرې ناخوالې شته چې د هغو د کورنیو انسانانو او د اکثرو خلکو فکر نه دي، موږ د خلکو احساسات راپارول او د هغو نیمګړتیاوې ورته په ګوته کول همدا زموږ درد او وظیفه ده، او خدای دې نور وستوپي کوم سره راکړي چې د دې خدمت په لاشه بریا سره وکړو.
بله مروه جان، آیا خلک له تاسو سره په رضاکاره توګه په دغو فعالیتونو کې ګډون کوي که تاسو له کوم ځایه فنډ اخلي او خپل فعالیتونه پر مخ وړئ؟
ډېره ښایسته پوښتنه ده. نه نه خوري، دا ټولنه چې د موږ چې موږ راټول شوي دا خپل هغه موږ د یو ملګري څخه چې موږ شروع کړه چې موږ یو ورځ سره کښېنستو، موږ غونډه ونیول، په ډېر موږ د هېچا د خوا څخه نه تشویقېږو، نه د هېچا د کس د خوا څخه زموږ مشري پر غاړه اخیستول شوې ده. دا موږ ځکه د ځوانانو خوځښت انتخاب دی، چې ځوان ټولنیز خوځښت ځکه انتخاب دی چې موږ ټوله ځوان یو، هڅه کولی شو یو بدلون راوستلی شو په ټولنه کې. بیا موږ مشري بیا مو دا چې موږ خویندې وړونه که څه هم ځوانانو، خو بیا مو یو مشر ته ضرورت درلود چې موږ سره مشوره کړې وای، یعنی موږ هغه خپل سفرست ټاکلی وای، په دې اړه مو بیا د هغلې مشاوره سره د کمر نیازۍ سره د هلمند ولایت والۍ مشاوره چې ده بیا موږ د دې سره په دې اړه خبرې وکړلې. بیا موږ دا یو خوځښت یو ټولنه ځاته جوړ کړل چې موږ هم په دې کې اوس په حال کسانو کار کوو، خوشحاله یو چې خپل د وطن دپاره او خپل د ولس دپاره یو څه کوو.
مننه میرمن اڅکزی. زموږ مخکنی یو اوریدونکی جعفری صاحب له تاسو څخه پوښتنه ثبت کړه. زموږ سره جعفری صاحب وویل چې په ښارونو کې چې ښځې اوسي، د هغوی او د کلي او لیرې پرتو سیمو د ښځو په ژوند کې تاسو کوم توپیرونه وینئ، او همداراز څه کېدلای سي چې د هغو ښځو چې په ښار کې اوسي د هغوی خدمتونه او لیرې پرتو سیمو متهم ورکول سي؟
جعفری ورم ډېر ښایسته پوښتنه وکړله. وکنم خوري چې د ښار او د کلي د ژوند ډېر توپیر سره لري، ځکه چې د کلي ښځه ده، لومړی به زه د کلي د ښځې یو څو خویونه درته ووایم. کلي ښځه چې ده، هغه د تعلیم څخه بې برخې پاتې سوې ده، تعلیم یې نه دی کړی، یعنی هغه د ژوند په لارو چارو داسې نه پوهېږي لکه د ښار ښځه چې پوهېږي. او د ښار د ښځو دغه چې دی د تعلیم په برخه کې تعلیم یې کړی دی، تربیه یې کړې ده، هغه ګرځېدلي دي، هغوی یو څه لیدلي دي. د نسبت د ښکلو ښځو ته د ښار ښځې ډېر پرمختللي ښځې دي، یعنی د ښار ښځو هم تعلیم کړی دي، هم خپل ژوند راحت احساسولی شي، هم خپل د ژوند مشکلات حلولی شي، او هم د نارینه وو په ایس کار کولای شي، هغه هم د کور د باندې وظیفې د ښار ښځې اجرا کوي، هم د کور دننه مسؤلیتونه ترسره کوي. د کلي ښځې د مثبت ښار ښځو ته ډېرې پاتې دي.
ډیره مننه چې تاسو زموږ د اوریدونکو پوښتنې ته ځواب ووایم مروه جانې. اوس هم امینه جانې ته بیرته ورځم. امینه جانې، تاسو لیدلې دي چې ځینې موارد داسې هم راغلي دي چې نارینه وو د ښځو په نوم باندې شاعري کړې ده. د دوی اصلي یعنی هغه منطق چې دوی وایي، د دوی وایي چې موږ هدف دا دی چې موږ ښځې و شاعري ته وهڅوو، آیا تاسو پر دوی باور لرئ؟ او آیا دا شکار دی ځکه چې که یو نارینه د ښځې په نوم باندې شاعري کوي، آیا دوی هغه فضا چې باید ښځو ته مساعده وي هغه هم له دوی څخه نه اشغالوي؟
مله زه فکر کوم چې دا یعنی یو نارینه په
سيدة روبا اللي كده سيصير بقول خواه ده يصير من كم رقم سي يعني سيدة خطلا يو بياني أو بيانا أنا ب كم جو كرستي وما يعني بسيدة ده زلا براس الكلام على سي بقول كده أنا هو بيهم بعد فدي بعد يو بس وانا كتبي بسيدة بنا مشيرنا وذي كي خو نور يا نور الأرض صاروا تبرابر كي سيدة خطلا هو كوري سيدة خطلا خطلا إحساس بيان كي مسی دوی دیگه دو پر اگه سیر ولی کتی که دو پر نامه سه خدی دیتا واسه ای
یعنی شدی باید دا ازادی ولری چه دوی خپل شیر ووایی او همدار از یه طولنی تا وراندی کری زکه چه دا دوی دا خپل احساس ترجمانی دا
بلکل بلکل چه خپل دی اوتو زرکی او بلکل چه او یغنو کلا انسان خپل زرخالی کی باید چه خپل یو څوک چې شیر لیکلی چې هغوی خپله دغه هغه ورته برابر شي مثال مشاعرې یو هغسې یا داسې نور هغه ورته هغسې چې هغوی خپله خپل احساس بیان کړي خپله دغه جرأت ولري چې خپله د زړه خبره په خپله وکړي
ډېره مننه اوریدونکو تاسې د امینه فنا او همداراز زموږ د دوهمې میلمنې مروه اڅکزۍ خبرې اورئ له دوی سره خبرو ته دوام ورکوو اوس هم ورځم زموږ د ځینو اوریدونکو پوښتنې به راواخلو اوریدونکو که تاسې زموږ له میلمنو څخه کومې پوښتنې لرئ موږ ته زنګ ووهئ یو اوریدونکی به راواخلم مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
لغن المانا چیزی مال طرف از خانه ملیت افتاد و سلام و دامیل ملیت از ما داد پستان رو چی دید تعلیم با برخه که چون تعلیم کردی تا بلا پستان میده غدا دید بخارج گزاره کردی و بلا پستان میده دا سو کلنه دا
مننه بلی تاس خپل نوم را تاو است؟
نوم یه ستار دیم
ستار سب مننه چی تاس مشت زنگ و حالی دی ستاس پشتنی مو واخستلی اوس باور سم یو بل اوریدون که تا میربانی و که ازادی رادیو ده
سلام علیکم خوری
و علیکم سلام تاس خپل نوم او است او که پشتن لری میربانی و که
نوم خمی احمد حمدر دا و لغمان نمی آری کنی و الملمانو تا سلام و ایم و تاس لسلام و ناسیب نمی داغا پختن لکنه سے زختلا میں یو شاعر ما کانا گڈما چیرو نلی کما کتاب میں اس کمپوز سو ہے کانا بالکل یو نوم نوم تماتل دا وغنوم ما ورتا تاکل ہے کانا اور جانے او وغنوم سر دے سر شریکو ما سے غلری کنا ورکیا لری دانوم کنے لری او زختلا میں سے خاص تعلیم تعلیم نہ لرم کانا غنوم ما ورتا تاکل ہے خور دی چینی او بکانا بس پښتنه ته کومه جواب راځي
ډیره مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه تاسو پښتنه مو واخیسته یو بل اوریدونکي ته به ورسم مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
هوای ستاسو وطن یم ستاسو کور یم بچانو بس نور مې مورانه وي د غلیمانو د پیغور یم بچانو بس نور مې مورانه وي وای د میوندۍ ملالې ورور یم بچانو بس نور مې مورانه وي بشیر خوري سلامونه تاسو وړاندې کوم ساس رادیو ټول کارکونکو د دنګ ته ساسو دواله ملمنوت
ډیره مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلې دي زموږ ملمنی امینه فنا او مروه اڅکزی صاحب دي کتاس له دوی څخه کومې پښتنې لري مهرباني وکي
اواز ما پښتنې د امینه خور څخه دي اوله پښتنه خو مې دا ده چې د کوم ټولګي چې دې شپ کړی ده په دغه کې څو شیرونه دي او د نورو د شي مجموعه چاپم په نظر کې لري کې نه لري یو پښتنه مې داده او بل پښتنه مې داده د شیر خو هم د مینې اخیسکی الهام د شیر هم د عشق اخیسکی هم د ډیر غمرازی اخیسکی نو دا چې دا شیرونه لیکي یعنی چې ډیر مینه زور پر وکي شیر لیکي او کډیر داسي غم زور پر وکي شیر لیکي او په درېم قدم کې پښتنه داده شي په اوسنی اثر کې او په پخوانی اثر کې د پخوانی اثر او د اوسنی اثر کم شاعران یې خوښ دي یعنی د پخوانی اثر او د اوسنی شاعرانو په مابین کې دا څه توپیر ویني او یو نظر مې داري ملالۍ بشیر که اجازه راکړي زه وایم چې هر سړی چې د بل په نامه شعر لیکي یا د بل د شعر اغلا کوي دا خیانت دی
ډیر مننه چې تاسو لمر سره خپل نظر هم شریک کړئ او پښتنې مهم وکړي. اوس په ورسم مروه اتسګزیته مروه جانې، تاسو زموږ د اوریدونکو ستار صاحب پښتنه واورید، دوی له تاسو څخه پښتنه وکړه چې تاسو څه زده کړی کړی دی، آیا په بهر کې هم اوسېدلی یاست او که یوازې په افغانستان کې اوسېدلی یاست؟ او زما بله پښتنه به ستاسو سره د دې ترڅنګ دغه وي چې تاسو یوه ښوونکې یاست او مدني فعاله هم یاست، په دغه برخه کې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخامخ کیږئ په ورځني ژوند کې؟
خپل ورور د پښتنې په جواب لومړی درته درکوم، دوهم بیا ستاسو ته پښتنې جواب درته درکوم. زه خپل چې د استاذې بخښ سره راغلی یم، یعنی استاذې مې شروع کړې ده، زه خپل نو چې څوک فکر هم نه شي، زه فکر څوک فکر هم نه شي کولای چې ما دې د دوه کم عمر څخه استاذي اخیستي. زه ډېره کشره وم په هغه عمر کې چې تقریبا زه په لسم سیم کې وم، په هغه وخت کې چې زما پلار کله وفات شو زه یتیمه شوم. یعنی دا ډېره ناکامي هم د انسان د بریا سبب ګرځي، انسان او بریا ته رسوي. په هغه وخت کې چې زه کله یتیمه شوم زه په لسم سیم کې وم، نو بیا زموږ کور خاصه پرست نه درلودې، زموږ د کور اقتصاد کمزور و، زه دې ته هره څوم چې زه هم زده کړې وکړم او مستعدي وکړم. نو بیا مې د سهار دخوا مکتب ته تللم، زده کړې مې کولې تقریبا چې اوس دولسم څخه خلاصه یم، داسې خاص زده کړې مې نه دي کړې چې نه له احساس یم او نه مې هم داسې دکتورا اخیستې ده، او داسې ډېرې زده کړې مې نه دي کړې، ځکه چې زما عمر هم په همدې سنس سم دی، زما د زده کړو سره زما عمر خپله سم دی. تقریبا زه اوس شل کلنه یم، زه د مکتب څخه خلاصه شوې یم، زه د دې وروسته زه امدګي لرم چې زه نور پوهنتون ووایم، نور پر مخ ولاړه شم. خو زه په دې ویاړم چې داسې یو شاګرد نه شي کولی چې په دومره کم عمر کې دي د لسم سیم شاګرد و نورو ته تدریس ورکړي. اوس زه چې خپله دا خپل ژوند ام ترخه خاطره ده، ام زما دپاره خوږه خاطره ده چې زه د لسم سیم شاګرد وم چې د سهار دخوا مې خپل زده کړې کولې، او د ماپښین د خواسه بیا ما ته امتیازات راکړه کېدله چې یعنی ما هغه پیسې راوړلې، ما خپل په کور کې د یو ورور ته تېرمه صرفولې، ما خپل د کورنۍ د کسانو سره په اقتصاد کې ونډه اخیستله، ما استاذي کول. او خورې ستاسو پوښتنه وه د استاذۍ په بخښ کې چې ته د کله د کوره وځې، یا د فکر کوم چې همداسې وله کوم مشکلات ورسره مخ کېږي یا کوم مشکلات ورسره وینې؟
بلې، و مهرباني وکړئ.
مشکلات ډېر دي، خصوصا د ټول افغانستان مشکلات ډېر دي. مشکلات به داسې نه وایي چې خاص یوازې په هلمند کې مشکلات شته، خو د نورو ولایتو په اند بیا هلمند ډېر جنګ ځپلی هېواد دی. هلمند دومره جنګ ځپلی دی چې باور وکړه چې څوک خپل په کور کې هم ناراحته دی، که یو ورور په ځای کې پروت هم ناراحته دی. دا فکر نه کوي چې زه د سار د خپل بسترې څخه زه ژوندی پورته شم، زه په امن کې پورته شم. هلمند ډېر جنګ ځپلی دی. هلمند چې هر یو قصه به چې د هلمند هر خاص د جګر څخه اوسې وینو بیان ولاړېږي. هلمند دومره غمو سفلې دي، دونه جنګ سفلې دي، خو بیا هم خوشه دي هلمندیانو ته خدای واسطان ورکړی دي. خورې که اوس راشي وظیفو ته ځي، هغه ښه په خوشحالۍ سره پورته کېږي. اوس زه خپله یو خور یم، که د هلمند کې هم ډېر خوندې وژل کېږي، ډېر کتلونه کېږي. زه اوس هم زه یو مدني فعاله یم، زه په دې ویاړم چې زه وځم، زه د خپل وظیفې ته زه ډېر چا سره وینم، زه یو پروګرام ته ځم، یو زه یو غونډې ته ځم، یا زه ځم وظیفې ته، یا زه استاذي کوم، یا زه ځم په کورو. زه اوس خپله چې یو وظیفه مې اخیستې ده، زه خپله د نورو کورو ته د یو مبلغ په ایسي ځم چې اما پوهاوي دپاره ورځم. د کلي ښځې دي چې د هغو دپاره زه پوهاوی ورکوم. نو خو په هلمند کې ډېر تاوتریخوالی شته، خو بیا هم ویاړم چې هلمندیان هم دومره خدای حوصله ورته ورکړې ده، دومره سینه ورته ورکړې ده چې په دې حالاتو کې دوی بیا هم وظیفې ته زړه ښه کړی دي، د کور څخه وځي.
بله، اوریدونکو تاسو د مروه اتسګزی خبرې اوري چې د هلمند ولایت ته شوونکی او مدني فعال ده. همداراز له موږ سره امینه فنا په دې خبرونه کې ګډون کوي. امینه جانې، ستاسو څخه دوه اوریدونکو پښتنې وکړې. احمد همدرد صاحب وویل چې دوی هم ځینې شاعري کړې ده، او د سینې اوبه په نوم باندې دوی خپل کتاب ته نوم غوره کړی دی. آیا ستاسو په نظر دغه ښه نوم دی چې دوی باید دغه کتاب په دې نوم چاپ کړي؟ او اوریدونکو زموږ څخه ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې تاسو په خپل ټولګه کې څو شعرونه چاپ کړي دي، او څه لامل سو چې تاسو شاعري کوئ؟
بالکل، مننه. د دوه ورونو نه مننه کوم. له پوښتنې
د لمری روسي پښتنه کړو نو ویل چې کتاب می چاته برابر دی او دا نو مې ورته وایي چې د سینې وبونو خپل دی نو دا چې خپل کتاب دی نو خپل دا نو ورته وایي چې خپل نوم دی د سینې وب خپل دی خدای دې تاسو مبارک کی وخت را دي سیسه او دومره پښتنه کړو چې په ټول ځکه نو څنګه شیرونه دي شیرونه مینه دي ویل د خپل کتاب د څو اته صفحه کتاب دی نو دومره زیات ترخه راځي دي پکې او مین خو هر انسان دی خو هر انسان بیا شاعر نه وي شاعری یو استعداد دی چې الله تعالی ځین انسانان ته په نصیب کړي خو زه اوس اول مې چې شاعري پیل کړه هغه وخت مې له شاعري سره ډېره زیاته مینه اوس هم همداسې یعنی دا یې سیر مینه چې کله یو انسان له یو شعر سره یا هنر سره چې د جنون تر حده یو مینه ولري نو خامخا هغه ته رسیږي نو د شاعرۍ پیل مې له شعر سره ډېره مینه وه او اوس هر ډول حالت ته شعر لیکم که ډېره دردمنه شم یا ډېره خوشحاله شم همداسې داسې هغه معلوم نه وي خو هر ډول حالت کې چې انسان متاثره شي بیا شعر لیکي
ډیره مننه امینې جانې په پښتو شاعري کې که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې تاسو په فکر باندې کومې هغه بڼې دي چې ډېرې پر دغه ژانر باندې هاوي دي یعنی غزل ډېرې لیکل کېږي که نظمونه که آزاد نظم ډېر لیکل کېږي
اوس خو دواړه هغه دي اوس خو غزل هم ډېر څه خو اوس د نور ژانرونه هم پښتو ژبې ته راغلي لکه سپین شعر پخوا به مو خو اوس دا ډېر دي لکه او ښه مې لیکل کېږي نظمونه هغه خو زه داسې نه پوهېږم چې کومه برخه به ډېر خو فکر کوم غزل به ډېرې ځکه غزل ډېر شاعران لیکي او نظمونه زه خپله هم ډېر غزل لیکم یو نیم نظم کله به لیکم خو اوس شته ده داسې لنډکي شعرونه هم شته او آزاد نظمونه سپین شعرونه چې ځینې شاعران ډېر ښه لیکي
او امینه جان آیا فکر کوئ چې په افغانستان کې په دې برخه کې په شونځیو او په پوهنتونو کې چې کوم زده کړې کول کېږي په دې اړه معلومات و محصلینو او زده کوونکو ته په بشپړ توګه شعور کول کېږي ستاسو په نظر کې څنګه؟
زه خو داسې معلومات نه لرم ځکه چې زه ما تر اوسه یعنې ادبیات کې پوهنځی مې نه دی لوستی خو
بلې مننه امینه جانې د اوریدونکو پر لور به ورسم ستاسو په اجازه مروه جانې تاسو هم له موږ سره پر لیکه یاست اوس ورځم یو اوریدونکي ته د دوی پوښتنې په واخلو مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده
السلام علیکم علي بشیر سلام او میمنو سلام محمد قاسم
ځواک صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې د مخکښ شدي پروګرام د زموږ میلمنی امینه فنا او مروه اتسیکزی د کتاس له دوی څخه کوم پښتنه لري مهرباني وکړي ډیر ښه مننه
کوم اکرام پاره په پرپس معلومات لري او پر مستری دی د ښه مننه کوم امینه پورته د ستاسو چې د شذله په وخت کې ولې شاعران کم دي مراد یې چې تاسو وګورئ فنانو ته کوم څه دی میرا نو ست لري کته سی یو مشکل یم نو چې خپل ځان د دې نارینه شری په ډیره او فکر کوم زنانه ډیر کم دي دا کوم څنګه د ستاسو نظر دا وایي چې مراد یې بشیر
ډیره مننه ځواک صاحب تاسو په پښتنه مو واخیسته امینه جانې ځواک صاحب په پښتنه وکړه چې د دوی په فکر باندې شذینه شاعرانی کمیدی خو په پښتو شاعری کې که تاسو وګورئ چې یو لوی او پراخه برخه چې لنډی بلل کېږي دغه د شذو اړوند او شذو یعنی سلفی صد په دغه برخه کې کار کړی دی که څه هم د دوی نوم نه دی یاد شوی پکې چې فلانه لنډی کومې شذې لیکلې ده یا ویلې ده تاسو دوی ته څه ویل غواړي؟
که ورته ووایم دې ورور ته چې ښځې ټول شاعران دي مبالغه به مې نه یې کړي ځکه چې هره ښځه دا لنډۍ چې دي که نه دا د زیاتره برخه یعنې ټول شاید ټول څوک مې چې زیاتره د ښځو لخوا لیکل شوي دي همداسې شیرونه موز خزی هغه په دې خاطر هغه ته کم ښکاري چې دوی نه کتاب چاپ شوی ده نه نورې رسنۍ کې یا په سوشل میډیا کې دوی هغه نه لري ګډون کمرنګه دی ځکه دوی فکر کوي چې ښځې که نه هغه وي چې ډېر شاعران دي یوازې دوی پېژنم چې داسې تکړه شاعران دي چې هغوی نه کتاب چاپ شوی ده نه په رادیو کې یا په نور رسنۍ کې شعرونه خپرېږي ټول له ځان سره بیا تا کورنۍ ورنه خبرې نه دي خو زمونږ خویندو شاعري کمه نه ده یا شاعرانې کمې نه دي خو ستونزه دا ده چې دوی ته موقع برابر یا څوک وخت نه ورکوي یا ورته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې هغوی هغه خپل آثار ټولنې ته وړاندې کړي ټولنې سره شریک کړي دغه ستونزې دي که نه خویندو شاعري که خویندو ته د نارینه غوندې زمینه برابره وای نو تر نارینه به زمنګه د پښتو ژبې ادبیات د سپیناو لخوا ډېر غني شوی و.
مننه امینه جانی. مروه جانی، تاسو په هلمند ولایت کې فعالیت کوئ، په دې وروستیو کې امنیت هم خراب شوی دی، که تاسو په یاد وي د ازادي راډیو خبریال د نومبر په 12مه نیټه په هلمند ولایت کې د په موټر کې د ایښودل سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو الیاس دایی زموږ همکار نومېدی. همداراز مدني فعالان هم په بیلابیلو پیښو کې په نقشه سوي دي. په دې اړه به ستاسو څخه واورو، خو اوس به ورسم یو اوریدونکي ته لومړی به د دوی پوښتنه واخلم. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لری؟
ملالای خور، زه ظاهر شنوارم د کابل څخه ماړی کې نیولې دا دواړو مېلمنو ته غونډو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
شنواری صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو زموږ د مېلمنو څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
مننه. پوښتنه خو لرم، دغه شاعر خور مې دا پوښتنه لرم چې دا شعر ته په کوم وخت کې ښه شعر لیکلی شي، او بیا څومره وخت کېږي چې شعرونه دې شروع کړي؟ مڅخه د څو کلونو وي تشتا شعرونه لیکل زده کړي دي؟ تر کومه ځایه کړي دي؟ او دغه کومه څکځای خور چې د هلمند څخه مېلمنه دی، نه دا پوښتنه کوم د ستاسې بنسټ لیاز ټولنه تاسې خلکو ته د امنیتي ځواکونو په ملاتړ باندې داسې کوم پلانونه لرئ چې خلکو ته داسې پوهاوی ورکړئ چې خپل دولت سره همکاري وکړي؟
ډیره مننه شنواری صاحب چې تاسو زنګ راووهه. ستاسو دواړې پوښتنې مو واخیستې، اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لری؟
زه خالد خبره کوم لوګار نه. زه تاسو ملمنو ته او تاسو ته سلام وایم، ټول افغانانو ته سلام وایم. دا ملمنو نه ما دا پوښتنه ده، ما بل ورځ لیو نفر نه واورېد چې د قندهار خواته نږدې د بسروره د مقور کې بسروره یوه ښځه واده کړې ده. بسروره 200 میږې 300 کلدارې ولوار ده. دا اوس په انسانیت کې راځي، په کوپر کې راځي، دومره غټ ولوار. دغه خواته دغه ولوار ته د بدو رواجو ته تاسو څومره خدمت کړی؟ دغه د ما پوښتنه وه.
ډیره مننه خالد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه، د پوښتنې مو واخیستې. مروه جانې، تاسو د ظهیر شینواری صاحب پوښتنه واورېدل، که تاسو غواړئ دوی ته ځواب ووایست. او همداراز خالد صاحب له لوګر ولایت څخه د لوړ ولوار په اړه باندې پوښتنه وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. او دغه لوړ ولور چې یا کې دا ډېره ښایسته پوښتنه وه، او ډېره پردۍ پوښتنه یې وکړله د لوړ ولور په باره کې چې وکړله. البته خورې، دغه لوړ ولورو زموږ افغانستان، زموږ اسلامي ټولنه داسې در په دره کړله، یعنې زموږ ټولنه دغه لوړ ولورو خرابه کړله. دا د هرې خور حق دی چې خپل د مهر په اخیستلو کې هغه خپل د کورنۍ دپاره لږ څه لارښوونه وکړي، که یو پلار اوسي، که یو ورور اوسي، چې ولې وروره چې د خور په ولور باندې ورور نه مړېږي، د یو لور په ولور باندې پلار نه مړېږي. او دغه د هنجلۍ سل په سله کولی شي چې دغه خپل د خاوند ملاتړ د هنجلۍ وکړي. په خورې، موږ د اسلام د لحاظه ولور وڅېړو، د اسلام د لحاظه هم ولور ناروا دی، او زموږ پر ټولنه یې هم ډېرې منفي اغېزې اچولی دي. زموږ ځوانان ارباسي خپل د کورو څخه بېځایه کېږي، خپل د هېواد څخه ځي نورو هېوادو ته ځي، نشه یې کېږي، یعنې د هغو پر مغزو باندې منفي فکرونه ولېږي، هغه د زده کړو څخه بې برخې کېږي. زموږ مر ځوانات مر خوندي او ورونه د پدغه بخښ کې ډیر زوريږي او کنه زه خو چې زموږ خپل هم دا کار دي چې موږ خپل یو مدني په حاله یم زموږ د ټولنې یو دا یو دنده یو استفاده مر دې ته دغه ټکی ته هم په ډیر جدید توګه توجه کړی د موږ پاملرنه ورته کړی ده یعنی موږ تیره ورځ هم موږ تیره ورځ په ولایت کې یو پروګرام درلود چې موږ خاص په دغه حاله د اکثر مخور خلک راغوښتي وو چې والي صاحب او د شورای زنان رئیس ول او جهار اصولي همداسې ډېرې مخورې ښځې موږ هلته راغوښتي وو بیا مو په دې اړه خبرې وکړلې چې ګوري ځوانان په ولورو کې دونه زوریږي ایا د شه ځوانان پیدا کیږي چې کوزدې کړی هغه د خسرګنی د خاصه خې ولور ډیر جنې غشتې ډیر شنه کاکستر کیږي شل کاکستر کیږي ایا په دا ځوان باندې درې لکه نه جوړیږي خسرې ورته وایي چې زه تاسو واده په لاس نور کوته به دا ولور مات اټمنه مده کوي نو په دغه کې دا کاڅاړي چې هم د دوستي خراب شي هم د الکو انجری ژوند د میان زولار شي الک دی بل یو ایران ته اوړي په ایران څخه نشي راځي دا ټول د دې پر ژوند باندې من تیپ غیزی چې ولېږي او خو بیا زموږ ته دغه جماعت د ټولو نظرونه واورېدل چې څه مخور شو څه خبرې وکړلې شورای زنان رئیس په دې اړه خبرې وکړلې وای که یو خور ولاړ شي خپل ژغ پورته کې درې ځای ورسی اوله خو عادت نه کوي کبه یو کوز او عادت نه کوي هغه د انجلی خپل خوښه ده هغه د الک خپل خوښه کې چیرې دوستي وسو په دې مابین سکي یعنی د الک هم خوښه ده انجلی هم خوښه او د دوستي وسوله نو بیا دا څوک حق نه لري چې اورور ولور ډیر واخی یا خور بیا کلار ولور واخی دا د انجلی خپل حق دی تقریبا هغه د اسلام د لحاظه ټاکلې مهر دی چې هغه ورته ورکړه کیږي هغه د انجلی حق دی نه د پلار حق دی نه د ورور حق دی نه د کورنۍ حق دی د انجلی مال دی چې د خرڅې د اخر انسان د خدای یو بنده د پیدا کړی دی په دې ټولنه کې او بیا انجلی کولای شي په دې کې خپل خاوند سره ډېر کومک وکړي لاسنیوی وکړي او په دغه کې خورې که څه هم خپل یو انجلی یم خو زه بیا هم د انجونو دغه څخه وایم چې دا معلوماتیا زه سل په سلو په انجونو باندې اچولی شم ځکه چې کې کورنۍ په دېرش لکه خرڅي کې په څلوېښت لکه خلاص خرڅي کې په پنځوس لکه خرڅي انجلی چه په پاتېږي انجلی چه په پاتېږي نو ما د ډېرو انجونو سره چې خبرې کړي دي د ډېرو انجونو سره تقریبا چې دوه سوه کورو ته ځو موږ عامه پوهاوی ورکوو هغه هم بیا دا خبرې کوي چې خورې که زه ووایم خو زما ورور زما په کول نه کوي که زه ووایم زما مور زما په کول نه کوي که زه ووایم زما پلار په کول نه کوي خیر دی خدای دې د مشرانو ته انصاف ورته وکړي چې د کشرانو د خپل د خوندو خپل د لورګانو خبره واوري دا ډېره غلطه ده ولور اخیستل
بله زه فکر کوم چې د مروه اڅکزی سره زموږ اړیکه قطس و موږ هڅه کوو چې دوی بیا هم راوخلو امینه جانې تاسو له موږ سره اوس هم پر لیکه یاست تاسو بله زموږ د اوریدونکو پښتنې واوریدلې دوی وویل چې ظهیر شینوار صاحب له تاسو څخه پښتنه وکړه چې څومره موده کیږي چې تاسو شاعري کوئ
زمره خو بعد بل روز چې پښتنه کړو د ولور په سبق ته یو بیت وکړو او ما چې په دې انسان یې ما پر ما څنګه قیمت کړي زه انسان یې ما پر ما څنګه قیمت کړي چې مې پلوري وای نور دې پلار نه یم
وا څومره شایسته دی
بل مرور پښتنه کړو چې څومره وخت کې شیرونه لیکنو تقریبا واته کاله کې شیرونه لیکنو
ش بله امینه جان کومه بل خبر که تاسو اضافه کوئ مهرباني وکئ
ما د اوریدم په خنه هم دومره وایم چې
زما بل پښتنه به هم له تاسو څخه وي اوس فکر کوم چې مروجان بیرته له موږ سره پر لیکه سو مروجان که تاسو خپل خبرې ته دوام ورکړي او وکړای چې خبره تر پای ورسوي مهرباني وکړئ
ام زه دا خبره واخورې مخکې په ټلیفون اړیکې پریس ولې نه پوهېږم چې په کیسونه او که تخنیکي ستونزه و. خو خیر د هر څه نه به تیر شو. په دې کې که وروڼه او خویندې اوله دغه وروڼه او پلرونه خپل اولاد احساس کړي چې زه خپل اولاد ولې په پیسو خرڅ کړم، دا نه تاریاک دي، نه کاچاک دي، نه اوسپنه ده، نه موټر دي، نه کور دي. دا مې انسان ته د زړه لري که لږ څه د خپل د لور او خور په ژوند په اړه فکر وکړي، نو نه به پر زوم ښه ورک شي، نه به پر خیښانو ښه ورک شي، نه به د هلکو د نجلۍ په مابین کې دونه مشکلات پېښ شي، نه به د دوی ژوند تریخ شي. یعنې زه نه وي پساده باوري یم چې د دوی ژوند به په ښه ډول سره تیر شي، که د نجلۍ د خوښې ډېر ونه ترته شي، د هلک یعنې ډېر ولورونه وانهسته شي، ډېرې غوښتنې ځینې ونه شي. هیله مې ده چې ورور مې خپل د پوښتنې جواب درلاسه کړي.
بله مننه. او د امنیتي وضعیت په اړه که تاسو راته ووایاست چې د یوې مدني فعالې په توګه تاسو په هلمند ولایت کې له څومره اندېښنو سره مخامخ یاست، ځکه په دې وروستیو کې لکه ما چې مخکې یادونه وکړه د ازادي راډیو د همکار په ګډون پر ځینو نورو خلکو د هېواد په بېلابېلو برخو کې حملې وسوې چې په هغوی کې خبریالان او مدني فعالان هم شامل وو.
ډېره ښایسته پوښتنه، ډېره پرځای پوښتنه خوري کې ځانې محمد لیاز دایي و وګوره چې د هلمند دپاره یې څو د خدمتونه کړي وو، هغه څومره لاسته راوړنې درلودې. خو بیا هم یو ظالم یو داسې د خدای ناطرسه د هغه پر ژوند باندې لاس اوچت کړ چې هغه یې د دې نړۍ څخه واخېسته، نه یې اولاد ته وکته، نه یې کورنۍ ته، نه یې د دغه ښېګڼو ته، نه هغه چې د ده د وطن سره مینه درلودله، حتی هغه بشر دوستي یې لا هم ونه کړه. یو انسان خو و، که مدني فعال و، که خبریال و، که ژورنالیست و، چې هر څو یو انسان خو و، خو دوی خو هغه بشردوستي هم ونه کړه، د هغه ژوند د هغه نه واخېستل. واقعاً چې د هغه مرګ ډېر ډېر دردونکی و، ډېر دردونکی و. باور وکړه خورې چې زه به هر کور ته تللم، تقریبا د 200 کورو څخه موږ اما پوهاوی ورکوو، موږ لیدنه ورسره کوو د کورو د ښځو سره، یعنې دا ښه دی چې موږ د هغو سره وینو، د نږدې څخه خبرې ورسره کوو. د هرې ښځې بېل نظر دی، یعنې په دا 200 کورو کې ما داسې ښځه ونه لیدل، ما داسې خور ونه لیده چې هغه دې د محمد لیاز دایي پر مرګ باندې ونه ژاړي، یعنې هغه دې د محمد لیاز دایي په مرګ غمجنه نه شي، هغه دې د زما سره د اولادو پوښتنه ونه کړي چې تا یې اولادونه لیدلي دي، تا یې کورنۍ لیدلې ده. یعنې د هغو پر هغو به څه حالت و چې پر دوی داسې حالت و چې یعنې دوی ژړله، دوی داسې غم احساسوي لکه د دوی د کورنۍ قص چې و، نو بیا به په کورنۍ باندې څه حال و. ولا په هلمند کې خورې بیا امنیتي ډېره کمه ده. په هلمند کې همونیت هېڅ څه هېڅ په هېڅ څه دی، که دولتي چارواکي هم زموږ غږ اوري یا څه نه څه بده پر لګېږي، خو موږ نه طالب ته زړه ښه کولی سو، نه حکومت ته زړه ښه کولی سو. نن هغه زمانه په هلمند کې راغلې ده چې موږ هم د نظام وېرېږو، هم د طالبه وېرېږو، نه طالب ته زړه ښه کولی سو، نه نظام ته زړه ښه کولی سو. خلک ورخل کېږي، خلک ترټل کېږي. یعنې خور ما یو خبریال ولیدې په د فیسبوک پر دغه باندې چې نیمتلا همدرد شاید پورته کړی و، یو خبریالو ډېر وهل سوی و، هغه یو قومندان وهلی و. ته خو د پوستي قومندان یې، ستا خو یو د هلمند هغه د نظام بخښ په لاس کې دی، نو داسې کار ولې وسي؟ اوس ګوره خورې کې جانې، دا مدني فعالان چې دي او ژورنالیستان خبریالان، دا نه یوازې موږ د طالبانو د خوا څخه وبېرېږو چې موږ کتل کېږو یا د تروریزم د خوا څخه وبېرېږو، باور وکړه چې هم د نظام وبېرېږو، هم د طالبانو څخه وبېرېږو. نو په هلمند کې ډېرې ناخوالې دي، هلمند ډېر ګډوډه سوی دي. باور وکړه خورې که نارینه لا زړه ښه کولی شي چې یا دې دندې ته ولاړ شي، یا دې وظیفه ته ولاړ شي. دا د هلمندیانو غټې ارادې دي، دا د هلمندیانو غټ جرأتونه دي چې وروڼه خویندې په همګډه اوس هم وظیفو ته ځي، او یا وظیفه کوي یا ژوند کوي. کنې د هلمند حالت خو په ډېر خراب دي. او د یو ورور پوښتنه وکړه چې دا سوس موږ ټولنه وه چې د ځوان ټولنیز خوځښت په نامه چې دې د نظام بخښته کار کړی دي کې نه دي کړي، ولې مو نه دي کړي؟ موږ خو ما وویل چې موږ هم ځوانانې خوندې لرو، هم موږ ځوانان وړونه لرو چې موږ یو ځای کار سره کوو. مش د ملي وردو دغه تر سبته هم ځوانان جذب وکړ، مش د ملي وردو په سبته ځوانان وو غواړي، مش ځوانان اوسه وکولای سو، مش معرفت ته هم استادان ورکو کو، مش معرفت د رسېټ معرفت رئیس وای چې زه پراکې مکتب، مش خود زده مکتب و د عادت څخه ځان خبرو چې که په مکتب کې استادان ته کمیږي، مش خپل د ټولنې څخه، مش خپل د خوځښت څخه، مش یو تکړه تکړه استادان څلور یو مکتب ته استو، الته مو درسونه ورکی چې نه امتیازات لري، نه د پیسو د پاره دي، او نه داسې کوم شخصي مخې لري، او نه شخصي هدف لري، هغه یوازې د ټولنې د پاره، هغه د خلکو د پاره، هغه د خلکو د خدمت د پاره ورځي، همداسې درسونه ورکوي چې نه پیسې لري، نه کوم لاسته راوړنه پشکې لري، زموږ ټولنه همدا خوی لري. او که د ښاروالۍ په برخه کې موږ کار کوو، که د رسېټ معرف استادانې کمې سي، د رسېټ معرف ته موږ خپل استادانې ورکولی سو، او داسې ځوانان هم دي چې موږ د ملي اردو سبته ورکوو، ترڅو زموږ په هېواد کې، په هلمند کې یو څه امن راشي، خپل وروڼو کې چې زموږ وروڼه او خویندې موږ ته شي کوي، چې په هلمند کې زموږ څخه یو ارګان زموږ ته غوښتنه وکړي چې هغه پر حقه ولاړ وي، یعنې هغه رښتینی، موږ یې اتمن ملاتړ کوو، موږ د هغه هملاس یو، د هغه کسمکاژه یو. بس
ډیره مننه مروه جانې ستاسو د وخت څخه. زموږ د خپرونې وخت هم پای ته رسیدونکی دی. له امینه فنا څخه او مروه اتګزی څخه ډیره زیاته مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو، د خپرونې وخت هم پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. پر خدای مو سپارم.